په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزن ریاست نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې ناتو او ملګرو ملتونو په کابل کې وروستۍ هدفي وژنو ته اندېښنه ښکاره کړه. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ازادي راډیو مشرتابه له افغان ولسمشر اشرف غنی نه غوښتي دي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د دې راډیو او نورو مسلکي خبریالانو خوندیتوب تامین شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماتیک پرسونل د هرې حملې په وړاندې خبرداری ورکړ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ دغه راست د 240 میلیارد ډالر هغه کلنۍ دفاعي بودیجه ویتو کړه چې د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس تصویب کړې وه. بشپړ خبرونه. د ازادي راډیو مشرتابه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نه غوښتي دي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د دې راډیو او نورو مسلکي خبریالانو خوندیتوب تامین شي. د ازادي راډیو سرپرست مشر ډیزي سنلر ښاغلي غنی ته د یوه لیک په استولو په هلمند کې د خپل خبریال الیاس دایي وژنه یاده کړې چې په غږ د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ کړی شو چې افغان ولس ته رښتیا ونشي رسولی. اغلی سنلر د دغه وژنې په تړاو د ځینو نیونو یادونه هم کړې، خو وایي په دې اړه ورسره هیڅ کوټلې معلومات شریک شوی نه دي. په لیک کې دغه راز په افغانستان کې د ازادي راډیو د دفتر مشر تابا او کارکونکو ته د روانو ګواښونو یادونه هم شوې چې اټکل پر روانو نیو او میاشتو کې لا ډیر شي. دیزی سنلر ټینګار کړی چې د 2013 کال په غبرګو انتحاري په کابل کې په غبرګو انتحاري حملو کې د دریو همکارانو له بایللو سره سره هم ازادي راډیو د افغانستان خلکو ته د رښتیا او د رسولو برخه کې خپله دنده پرې نه خوده، او اوس به هم د خپلو ژورنالیستانو د خوندیتاب لپاره خپل ټول وس کوي، خو وایي په یوازې سر بریالي کېدلی نه شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو مشر ولسمشر غنی هڅولی چې خپل امنیتي ځواکونه او پولیس د ازادي راډیو د خبریالانو د وروستیو وژنو پلټنې حکمیته دی وژونکو درونی او د نورو دغه ډول پیښو مخنیوي ته وګماري. د زی سنلر د خپل لیک په پای کې اندښنه ښودله چې که داسې ونشول ازادي راډیو ته به ناشونی شي چې د تیرو شلو کلونو غوندې په سرلوړۍ میړانه او اغیزمنتیا د افغان ولس خدمت وکړي. د هالند دفاع وزارت د خپل هیواد له څرنوالانو غوښتي دي چې د افغانستان د اروزګان په ولایت کې له بشري حقونو څخه د هالندي ځواکونو د احتمالي سرغړونو پلټنې وکړي. د هالند دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ وروسته تر دې دا اعلان وکړ چې یو هالندي سرتیری سروي هولسکن تور پورې کړ چې په 2001 کال کې په چوره ولسوالۍ کې د خلکو پر کورونو د درنو وسلو ډزې وکړې. د دې پوځي په وینا پر دې کورونو د توپونو د ډزو امر یوازې د طالبانو د مخابراتي مکالمې د اوریدو په اساس دوی ته ورکړل شو چې ښایي په دې کلي کې ملکیان وژل شوي وي. د هالند صدر اعظم مارک روټې تېره میاشت ویلي وو چې داسې هیڅ نښه نشته چې هالندي عسکرو په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سرغړونې کړې وي. د کونل د نړۍ ولسوالۍ د شامسیر خوړ پر سر د پل جوړېدو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د کونل والي محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
دې ټول باندې خو د 100 میلیون افغانۍ ارزښت باندې خرڅه راځي. په دې باندې ډېر ولسونه پراتې دي، تقریبا 1000 کوره شاید د دې نه استفاده وکړي. 50 کیلو
خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماتیک پرسونل د هرې حملې په وړاندې خبرداری ورکړ. ولسمشر ترامپ دغه خبرداری څو ورځې وروسته تر دې ورکوي چې شک کېږي په عراق کې د ایران ملاتړي ملیشې به په بغداد کې د امریکا پر سفارت وروستي څو توغندوي بریدونه کړي وي. ولسمشر ترامپ پرون په یوه ټویټ کې دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې د امریکا د ملي امنیت چارواکو په غونډه کې ولسمشر ته د یو لړ انتخابونو چې کولی شي ولسمشر پر اساس په عراق کې د امریکا پر ګټو د هر ممکنې احتمالي حملې مخنیوي وکړي په نښه کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د غراز د 240 میلیارد ډالر او هغه کلنی دفاعي بودیجه ویټو کړ چې د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس تصویب کړی و. ډونالد ترامپ په دغه بودیجه کې له شرطونو سره هم مخالفت څرګند کړ چې له افغانستان او جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر واک محدودوي. ترامپ اعلان کړی چې په افغانستان کې به د روان کال د جنوري تر نیمایي پورې د امریکایي ځواکونو شمیر 2.5 ته راکم کړي. په اوس وخت کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر شاوخوا 4.5 دی. ټاکل شوی چې د امریکا د کانګرس دواړه جرګې راتلونکې اونۍ د ولسمشر ترامپ د ویټو د ردولو د هڅو په ترڅ کې سره راټول شي. د امریکا متحده ایالاتونو د بیلاروس پر پولیسو او په پلازمینه مینسک پر یو جګپوړي امنیتي مسؤل بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د دې لپاره لګول شوی دی چې په بیلاروس کې په درغلي د ځواکمن الکساندر لوکاشنکو د بیا انتخابېدو پر ضد خلکو لاریونونه وکړل او سخت وځپل شول. د امریکا خزانې وزارت پرون وویل چې د بیلاروس د کورنیو چارو د وزارت د لومړي مرستیال ګنادي کازاکیویچ درایي په امریکا کې کنګل کوي او له ده سره هر راز راکړه ورکړه به بنده ده. کازاکیویچ په اکتوبر کې په یو پیغام کې ګواښ کړی و که هر څوک د بیلاروس د اګست میاشتې د انتخاباتو د اعلان شویو نتیجو پر ضد اعتراض وکړي له وژونکو وسلو به د هغوی پر ضد کار واخیستل شي. د رومانیا پارلمان د نوي مرکزي ښي اړخ لویدیز پلاوه ائتلاف حکومت تصویب کړل. د دې حکومت مشري فلورین چیتوکوي چې پخوا د مالي وزیر او د امریکا په متحده ایالاتونو کې زده کړې کړي دي. 40 کلن فلورین چیتو ژمنه وکړه چې د کورونا وبا بحران به کنټرول کړي او د دې وبا له امله به د رامنځته شوو اقتصادي ستونزو غم وخوري. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړي به هم اول ولید ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام ولانی خبرونه کې بووري چې ناتو او ملګرو ملتونو په کابل کې ورستوي هدفي وژنو ته اندېښنه ښکاره کړه. دغه خارچې د امنیتي چارو مسؤلیت له شاوخوا 2 میاشتو رئیس د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح ته سپارل شوی. د ښاغلي صالح د رسنیو د دفتر مشر بیا خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي.
د دښمن دا هڅه چې کابل کې هر ډول هدف په نخښه کړی ترڅو د خلکو اسهان مخشوش کړي او هغه هدف چې د دوه له تړون وروسته لري هغه تر لاس کړي د هغه د مخنیوي لپاره هڅه روانه دي.
پر خبریالانو ورسته یو بریدونو هم خزینه خبریالانی اندیښمنې کړې دي.
تنور هم زیات شوی دی نو په همدې خاطر کورنۍ مې هم اجازه را نه کړله چې بیرته خپل پخواني ځای کې ما کار کوم هلته کار پیل کړم.
په کندهار کې د دینی زده کړو یو شمیر زده کوونکي وای نور د دینی زده کړو لپاره د ګاونډیو هیوادونو په تیر بیا د پاکستان دینی مدرسو ته نزي.
اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غیر علماء استه چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو.
د افغانستان پاړه پر زینور موضوعاتو هم راپورونه لري. خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهروي د اساسي بشري حقوقو خبرونه کې مو د افغانستان کې د لوګي مسله څېړلې او د ژوند په شیبو خبرونه هم د کډوالو یا مهاجرو مرغانو ته ځانګړې شوې ده. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې په هڅو کې خپل ونډه په بشپړ ډول ادا کړي. په ورته وخت کې یو نامه یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په افغانستان کې د اور کم غوښتنه کړې ده. ویل دي چې تر 2 اونیو په لنډه موده کې تمه ده چې د سولې مهمې خبرې پیل شي نو هدفي وژنې او شخړې باید راکمې شي. احمد شیبری نور جزئیات اوروي.
ناتو ملګرو ملتو په کابل کې ورستوي هدفي وژنو ته اندېښنه ښکاره کړه. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي سټیفانو فونتیکورفو په ټویټر کې په کابل کې د ملکیانو پر ضد روسي بریدونه خندلي او لیکلي دي چې طالبان باید سولې ته د فرصت ورکولو لپاره خپل ونډه په بشپړ توګه ادا کړي. په کابل کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر یوناما بیا په یو بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ خبر کړ ویلي دي چې ملګري ملتونه د تاوتریخوالي د دوامدار کموالي پاړه یو ځل بیا خپل غوښتنه تکراروي او د سولې د مهمو خبرو اترو لپاره چې ټاکل شوې ده د جنوري په 15 مله سره پیل شي باید د انسانانو ژوند ته پاملرنه وشي. د ریټرز سرچانس په وینا په تیرو 2 میاشتو کې تر 100 ډیر کسان په کابل کې وژل شوي دي. طالبانو په دې شار کې د ترسره شویو بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. د کابل د ښار د امنیت چارې ولسمشر اشرف غنی خپل لومړی مرستیال امرالله صالح ته د نږدې دو میاشتو راهیسې سپارلی دی. د لومړي مرستیال د دفتر د اطلاعاتو او رسنیو د برخې مسؤول رضوان مراد اسدي رړو ته په خبرو کې دا ومنله چې لا هم په کابل کې تروریستي بریدونه کیږي او د ماینونو چاودنې دوام لري.
اما که چیرته د افغان امنیتي ځواکونو وروستي عملیات او وروستي قاطع اجرات نه ونو، هغه څه چې دښمن د افغانستان پلان کړي هغه به په کابل کې د دې حملو څو چنده زیاتوالی خلکو لیدلی وی، زیات وحشت به لیدلی وی. د یو پر ځای به 15 حملې کېدې او د دریو چاودنو په ځای به 15 چاودنې کېدې.
ښاغلی مراد داونه ویل چې دا دښمن څوک دی، خو اشاره یې طالبانو ته او د کابل اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې د امنیت د شوالي لپاره به په لنډ وخت کې ډېر تغیرات راشي.
د دښمن دا هڅه چې کابل کې هر ډول هدف په نښه کړي ترڅو د خلکو اذهان مغشوش کړي او هغه هدف چې د دوحې له تړون وروسته لري هغه ترلاسه کړي، د هغې د مخنیوي لپاره هڅې روانې دي.
د ناټو ملکي استازي په خپل ټویټ کې ویلي دي چې ناټو له افغانانو سره د ترهګرۍ پر ضد ولاړه ده او د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې دا بې معنا شخړې پای ته رسوي. په کابل کې د تازه هدفي وژنو په ترڅ کې پرون د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د ناپیژاندو وسلوالو له لورې ووژل شو او تر دې یوه ورځ مخکې په دې ښار کې د ښځینه ډاکټرانو په ګډون 15 روغتیا پالانو د چاودنې پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړ.
په راپور کې مو واورېدل چې د هدفي وژنو د لړۍ په ترڅ کې پرون په کابل کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید په یو وسلوال برید کې ووژل شو. له نوموړي سره د هغه موټر چلوونکی هم په دې برید کې ووژل شو. تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. طالبان وویلي چې په دغه برید کې دا ډله لاس نه لري. خو هدفي وژنو پر خزینه خبریالانو باندې هم اغیز کړی. خزینه خبریالان هم د غبریدونو ته ډیر اندېښمنې دي. په دې وروستیو کې څو خبریالان له وژل کېدو وروسته یو شمېر خزینه خبریالان وایي چې د خپل ځان د امنیت او د بیان د ازادۍ په اړه اندېښمنې دي. د کورنیو چارو وزارت بیا ژمنه کوي چې د ټولو خبریالانو د خوندیتوب لپاره به کار کوي. نور بله فریبا ظاهر وورو.
په افغانستان کې ورسته یو امنیتي پیښو او د ژورنالستانو وژل کېدو ښځینه خبریالانې د خپل خوندیتوب په اړه ویرولې دي. بهشتار غند چې مخکې یې په کابل کې له پژواک خبري اژانس سره کار کاوه، اوس اړه سوی چې د خپل پخوانۍ دندې ځای پرېږدي. بهشتا وایي د امنیتي ستونزو او ګواښونو له امله نه غواړي د خپلې تازه رسنۍ نوم واخلي، خو وایي چې دلته هم په ویرې کار کوي.
بریدونه بیخي زیات شوي ول، ترور هم زیات شوی دی. نو په همدې خاطر کورنۍ مې هم اجازه رانه کړله چې بیرته په خپل پخواني ځای کې چې ما کار کوم هلته کار پیل کړم. نو اوس همدارنګه د کور نه بیخي کار کوم. ما یوازې راډیو سره داسې کار کوم چې زه په هفته کې یو دوه ځلې ورځم. ډېر د اجازه نه لرم چې لاړ شم راشم.
اغلی ارغاندوی که وضعیت همداسې دوام وکړي په راتلونکي کې به د ښځینه خبریالانو شمیر لا کم سي. اوروج حکیمی بل افغان خبریال ده چې ورستیو نامنیو یې ذهني ارامتیا اخیستې ده. اوروج له رویټرز خبري اژانس سره کار کوي. دا وایي د ځان د امنیت ترڅنګ د تیرو نونو سکلونو لاسته راوړنو په اړه چې د بیان د ازادۍ په برخه کې پرې حساب کیږي هم اندېښمنه کړي.
طبیعي سپلای کار مهم میتونه که تاثیرات منفی داشته باشه.
طبیعي ده چې دا وضعیت پس موږ پر کار هم منفی اغیز ولري. کله چې مو فکر نه آرام وي پر خپل کارونو هم تمرکز نسو کولای. په دې اړه اندیشمنه يم چې د بیان ازادي ورو ورو پای ته ونه رسیږي، ځکه هغه ډول چې په تیرو 19 کلونو کې د بیان ازادي په برخه کې ستري لاسته راوړنی لرو، د دې ساتل هم ډیر مهم دي.
دا حفظ یم بسیار زیات مهم است.
اوروج حکیمی له حکومت غواړي چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب په برخه کې جدي اقدامات وکړي. په دې راپور کې مو غوښتل په لری پرتو ولایتونو کې هم له ښځینه خبريالانو سره خبرې وکړو، خو هغوی هم د ناامنیو ورته متوجه ګواښونو له امله خبرو کولو ته حاضر نه سوې. په ننګرهار ولایت کې ځینو ښځینه ژورنالستانو چې د امنیتي ستونزو له کبله یې ونه غوښتل نمونه واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د انعکاس تلویزیون خبریالې ملالې میوند تر وژل کېدو وروسته یې کورنۍ د کار اجازه نه ورکوي او پر کور ناستې دي. د اندیشنې داسې مهال مطرح کیږي چې د وروستي یوې میاشتې پر مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر خبریالان ووژل سول. د ټولو نیوز پخوانی ژورنالیست یماس یواش په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی، په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون خبریاله ملاله میوند، او دوشنبه په ورځ یعنې د دسمبر په 28 په غزنی ولایت کې د الجزیره ټلویزیون خبریال رحمت الله نیکزاد ووژل سول. همدارنګه د افغانستان په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې په دې وروستیو کې د مقناطیسي ماینونو چاودنې هم زیاتې سوي او تقریبا هر ورځ له دې عمله خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. خو دې پیښو ځینې خبریالانې تر ټولو زیاتې زیانمنې کړي، ځکه په وروستیو کلونو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې پر زیاتو ستونزو او ټولنیزو محدودیتونو سربیره د ښځینه ژورنالستانو او خبریالانو شمېر د پام وړ ډېر سوی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر خبریالانو بریدونه د طالبانو کار بولي، خو طالبانو بیا تل دغه تورونه رد کړي دي. مخکې د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وي چې دوی له خبریالانو سره هیڅ ډول ستونزه نه لري، ځکه په خبره یې خبریالان نه پوځیان دي او نه هم کوم قدرت. دا چې حکومت د خبریالانو د وژل کېدو په تړاو خپلې څېړنې تر کومه ځایه رسولي، د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل:
ما بر تامین امنیت خبرنگاران در هماهنگی و همکاری
موږ د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره له رسنیو سره په همغږی کار کوو. په دې وروستیو کې مو د الیاس تایی او ملال میوند قاتلین ونیول چې دوی د طالبانو د ډلې غړي دي. موږ هڅه کوو هغه موارد چې په امنیتي لحاظ مهم دي له خبریالانو او رسنیو سره په ګډه تعقیب کړو.
که څه هم د کورنیو چارو وزارت د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی او انعکاس راډیو د همکاري ملال میوند د وژل کېدو په تړاو په هره پیښه کې د یو کس د نیول کېدو خبره کوي، خو په دې اړه د بشپړ تحقیقاتو نتیجه لا تر اوسه نه ده معلومه.
د غرض د ازادي راډیو مشرتابه هم له افغان ولسمشر اشرف غنی نه غوښتي دي چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د دې راډیو او نورو مسلکي خبریالانو خوندیتوب تامین شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو سرپرست مشر ډیزی سنلر ښاغلي غنی ته د یوه لیک په استولو په هلمند کې د خپل خبریال الیاس دایی وژنه یاده کړې چې غږ د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ کړی شو چې افغان ولسته رښتیا ونشي رسولی. اغلی سنلر د دغې وژنې په تړاو د ځینو نیونو یادونه هم کړې، خو وایي په دې اړه ورسره هیڅ کوټلي معلومات شریک شوي نه دي. د یادونې وړ بولو چې د افغانستان ملي امنیت ادارې شاوخوا دوه اونۍ مخکې وویل چې د الیاس دایی د وژلو په تور یو کس نیولی چې په دغه پیښه کې خپل لاس لرل هم په لاس لرلو اعتراف کړی دی. دغه کس هم د طالبانو یو غړی ښودل شوی دی، خو تر اوسه پورې په دې اړه کره معلومات ازادي راډیو سره ندی شریک شوی. دی یادونې وړ بولو چې په افغانستان کې د تیرو 19 کلونو یو ستر لاسته راوړنه هم د بیان ازادي ده چې په سیمه کې ساری نه لیدل کېږي، خو په دې وروستیو کې هدفي وژنو په دې برخه کې ډیر فعالان او د غرض د رسنیو کارکوونکي اندېښمن کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
وړاندې به په یو راپور کې واورئ چې په کندهار کې د دیني زده کړو یو شمېر زده کوونکي وایي نور د دیني زده کړو لپاره د ګاونډي هیوادونو په تیرې بیا د پاکستان دینی مدرسو ته نه ځي. خو له دې مخکې په کابل کې یو متقاعد ښوونکی خپل شخصي کتابونه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت واکه ورکړ. دغه کتابتون د چهارشنبه په ورځ د یو شمېر دولتي چارواکو او فرهنګي فعالانو په حضور کې پرانیستل شو. نور په دې راپور کې اورو.
په کابل کې د جنگ، جګړو او چاودنو د خبرونو په منځ کې د کتاب مینوالو ته یو ښه خبر. په کابل کې یو پخوانی ښوونکی په یو بېسار اقدام سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت په مدیریت خپل شخصي کتابتون د خلکو په واک کې ورکړ. دغه کتابتون په شپږمه ناحیه کې د اطلاعات او فرهنګ د پخوانی وزیر د شپږمه ناحیه د عامه کتابتون د مسؤلینو له لوري پرانستل شو. د دغه کتابتون مالک امیر حمزه وای چې په دغه کتابتون کې له 2000 جلد زیات کتابونه شته چې د مطالعې د فرهنګ د پیاوړتیا په هدف یې شپږمه ناحیه کې د خلکو په واک کې ورکړي.
هدف ما ایجاد کتابخانه فقط
د کتابتون لپاره منسته کې دوه زمای وزنۍ هدف د ځوانانو مطالعه ده چې دوی د کتاب لوستلو فرهنګ هیر کړي. نو په همدې اساس مې کتابتون را منسته کړ چې ځوانان د کتاب لوستلو سره علاقه پیدا کړي.
په دغه مراسمو کې د اطلاعات او فرهنګ پخوانی وزیر سید مخدوم رحیم په افغانستان کې په کمی مطالعه د انتقاد تر څنګ وویل د امر د دې باید سوي چې جګړه او تعصب په ټولنه کې رشد وکړي.
جهالت حتی
د ورسته پاتیوالی به فرهنګي جهالت او حتی د جګړو او توتريخوالي د زیاتې دوه رمز یو هم همدا کتاب نه لوستل دي.
په افغانستان کې کتاب او کتابتون ته د خلکو لاسرسي محدود دي. د مسؤلینو په وینا په ټول افغانستان کې شپږ نوي کتابتونونه فعالیت لري چې په کابل ښار کې له 5 میلیونو زیات خاریان اوسیږي، خو یوازې 12 کتابخانې لري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د عامه کتابتون رئیس حمیدالله شهرانی وایي چې په عامه کتابتون کې شاوخوا 450,000 کتابونه موجود دي. د هغه په وینا دولت د دې کتابتون د پراختیا لپاره هیڅ ځانګړې بودیجه په پام کې نه ده نیولې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه مسؤل وایي چې له کرونا وایرس وړاندې دغه کتابتون ته په ورځ کې له 3,000 زیات کسان د مطالعې لپاره راتلل، خو په دې وروستیو کې کتابتون ته د مراجعینو شمیر تر 100 تنو راټیټ شوی.
ازادي رادیو او ری په افغانستان کې سهار 8 بجې او 6 دقیقې او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فریبا ظاهر ته بغښ شو.
انسان وژونکو په کابل کې د افغان دیموکراسي یو بل ژغ خاموشه کړ. دا د هغې مقاله نوم دی چې واشنگتن پوسټ خبره کړې ده. د لیکوال اشاره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ته ده چې د دسمبر پر 23 په کابل کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووژل سو. واشنگتن پوسټ په دې مطلب کې د افغان چارواکو په حواله ښاغلی رشید د افغانستان د دیموکراسۍ لپاره یو مهم ژغ بللی چې د دوی په خبره په نرمه ژبه یې خلک هڅولي چې د خپل هیواد راتلونکي په خپله وټاکي. د 5 ماشومانو دغه پلار د چهارشنبې په سهار د ژورو ټپونو له کبله د کابل په یوه روغتون کې سا ورکړه. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو لوړ پوړي افغان چارواکي په حواله دا د طالبانو کار بللی دی. طالبانو بیا په دې پیښه کې لاس لرل رد کړی دی. که څه هم د اسلامي دولت ډلې تر دې وړاندې په افغانستان کې د ځینو بریدونو مسؤلیت اخیستی، خو د لیکوال تحلیل دا دی چې طالبان د هغو بریدونو له مسؤلیته اوږه خالي کوي چې ملکیان پکښ وژل کېږي. په افغانستان کې هدفي وژنو په دې وروستیو کې داسې مهال زور اخیستی چې د افغان دولت او طالب مشرانو د سولې خبرې هم ظاهرا له ستونزو خالي نه ښکاري او کار خلک د سولې هیلو ته دوه زړې کړي دي. نېشنل ورځپاڼې هم د افغانستان د سولې مذاکراتو لپاره روانو هڅو ته په کتو یوه مقاله لیکلې چې نوم یې دی که افغان حکومت او طالبان په خپل منځي خبرو کې حتی پر خبرو یا مذاکراتو موافقه نسی کولی. د دې مطلب په سر کې ترخی مولاندې د یو شمیر بې ځایه سوي افغانانو د ویرجن ژوند انځور شدل سوی. لیکوال د شب یلدا یا یلدا شپې مراسمو یادونه کړې چې د افغانستان په ګډون نور فارسی ویونکي هیوادونه لمانځي، خو لیکوال دا شپه چې د کال تر ټولو اوږده او تیاره شپه ده د افغانستان له روان امنیتي بحران سره تشبیه کړې او پوښتنه کوي چې آیا د افغانستان ورځې به واقعا رڼا سي؟ د نېشنل ورځپاڼې د دې مقالې لیکوال بیرته ځواب ویلی چې شاید دا رڼا په اوږده موده کې راسي، خو وایي دا کار تر ډېره د دې هیواد په مشرانو پورې اړه لري که هغه د حکومت په مشرۍ کې دي او که د مخالفې ډلې یعنې د طالبانو قمندانان. لیکوال زیاتوي د دواړه لوري تر شاوخوا 10 ورځو د مخه پورې د بین الافغاني خبرو په نامه په دوحې کې سر کښېناستل او هڅه یې وکړه چې د لسیزو بحران په خپلو کې حل کړي، خو د لیکوال په خبره مرکچیان لا هم پر یو شمېر موضوعاتو لکه د خبرو د دوام ځای یا د اجنډا د موضوعاتو پر چوکاټ بندې او نورو اساسي موضوعاتو موافقه ته نه دی رسیدلې. نېشنل ورځپاڼې یادو موضوعاتو ته په کتو د دې خبرو لاسته راوړنې داسې پرمختګ نه ګڼي چې تاریخي ارزښت ولري، خو وایي که چیرې دواړه لوري د جنوري پر 15 چې د مذاکراتو د وقفې د ختم نیټه ده بیرته خبرو ته راسي او اصلي خبرې پیل کړي نو رښتونې پرمختګ بلل کېدای سي. لیکوال زیاتوي په دې مذاکراتو کې خبرې اصلا د افغانانو ترمنځ نه بلکې د دوو لورو ترمنځ دي چې دواړه د ذهنونو د پرانستلو لپاره هڅه کوي او دا چې واقعا باید په افغانستان کې څه ډول عملي کار وسی شاته کیږي. نو ځکه د لیکوال تحلیل دا دی چې تر څو دا ډول بدلون راځي اوږده شپه به دوام لري.
په کندهار کې د دینی زده کړو یو شمیر زده کوونکي وای نور د دینی زده کړو لپاره د ګاونډیو هیوادونو په تیرې بیا د پاکستان دینی مدرسو ته نږدې. کندهار د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو لمخې د مهال په دې ولایت کې شاوخوا 45 رسمي دینی مدرسې شته چې شاوخوا 20,000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي. نور په دې راپور کې اوري.
د دینی زده کړو په دې مدرسې کې شاوخوا 650 زده کوونکي ابتدایي او لوړې زده کړې کوي. په کندهار کې د دغه ډول مدرسو شمیر لسکونو ته رسیږي چې پر ابتدایي دینی زده کړو سربیره پکې په لوړه کچه دینی کتابونه هم تدریسېږي. د دینیز د کلو د دغه مدرسو زده کوونکي وایي په کندهار کې د دې ډول مرکزونو زیاتوالی د گاونډو هیوادونو مدرسو ته د ځوانانو د ورته غاړتیا او لیوالتیا کم کړي. سردار محمد یو له هغه ځوانانو دی چې مخکې د خپل ملګرو سره یو ځای د دینیز د کلو لپاره پاکستان ته تللی، خو اوس په کندهار کې د عثمانیه په نوم په یو دینی مدرسه کې زده کړې کوي.
زه او زما په شمول نور زما اندوالان چې زه پیژنم د اتللی پاکستان ته زده کړه کول، د اتللی پاکستان ته خپل تعلیم کول، اوس الحمدلله په خپل افغانستان کې د غیس علماء استه چې موږ خارج ته ضرورت نه لرو، چې موږ ورسو پاکستان ته به سبق وای یا به ورسو ایران ته، خپل په خپل افغانستان کې د غیس علمان لرو.
مختار احمد چې د کندهار په محمدیه دارالعلوم کې زده کړې کوي، ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې مخکې بهرنیو هیوادونو ته د لوړو دیني زده کړو لپاره تلل او د بیلابیلو ستونزو سره مخامخ کېدل، اوس کولای سي چې د کندهار په دیني مدرسو کې د حدیثو په کچه هم لوړې زده کړې وکړي.
پخوا ډېر خلک تلو، دلیا د کندهار خلک او داسې د ټول افغانستان په سطح باندې خلک پاکستان ته تلو، هلته ډېر مشکلات هم ګالل، خو سربیره پر هغه باندې دوی هلته نه شوای کولای چې خپلې زده کړې وکړي. نو اوس دلیا انشاءالله زمینه برابره ده که چیټه دوره یې، که لوړه دوره یې، که د حدیثو دوره یې، ټول دوی په اسانۍ سره کولای شي لاسته راوړي.
په ورته وخت کې د دیني مدرسو مسؤلان هم وایي چې دوی د سیمې په کچه د معیاري دیني زده کړو زمینه برابره کړې او هر کال په سلګونه کسان له دغه مدرسو فارغېږي. په کندهار کې د محمدیه دارالعلوم مشر مولوی نجیب الله
په شخصي مدارسو کې هم د وړې دورې سنولې بیا تر تخصصه پورې الحمدلله شخصي مدرسې فعالیتونه کوي، فارغین لري، هر کال جلسې کېږي او دستاربندۍ کېږي، او په دیني برخه کې هم د معرفت په چوکاټ کې هم الحمدلله دارالعلوم دی چې زده کوونکي په دغه برخه کې روزي او شاګردان ته تربیه ورکوي.
په کندهار کې د هغه دیني مدرسو شمیر چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي 450 ته رسیږي، خو سلګونه نورې دیني مدرسې هم شته چې له حکومت سره نه دي سب سوي. د کندهار د پوهنې ریاست ویان نظر محمد سمیمی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه 450 دیني مدرسو کې چې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوي 2500 زده کوونکي زده کړې کوي چې یو برخه یې انجونې دي.
پوهنې ریاست په کندهار کې په خپل تشکیل کې 450 سبب دیني مدارس لري چې فعالیت کوي. په یاد 450 مدارس کې تقریبا 2500 تنه زده کوونکي په زده کړه بوخت دي چې له جملې څخه 1500 یعنی نجونې دي او باقی هم الکوان دي.
د گاونډي هیوادونو پر ځای په کور دننه په دیني مدرسو کې د ځوانانو د لیوالتیا خبره پر داسې مهال کیږي چې لا هم یو شمیر کسان دا تور لګوي چې له مجبورۍ څخه پاکستان ته د اسلامي او دیني زده کړو لپاره تلونکو افغان ځوانانو ته د دې هیواد په دیني مدرسو کې افراطیت تدریس کیږي او د افغانستان د دولتونو پر ضد تبلیغات ورته کیږي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري. د خبرونه مو هم د کډوالو یا مهاجرو مرغانو مسلې ته ځانګړې کړې.
موږ ته به مور ویلې چې که د چا جاله د مرغۍ د ورانې پرله د موږ کورم رانېږي، بلبله یې بولي تکه زیړه ده، دا د موږ په وطن کې راځي، د ډېر جګ چنار درختې په سر کې جاله جوړي، جاله داسې جاله جوړي لکه دا زنانه چې په کور کې هغه وړکي ماشوم ته ګاز واچوي چت کې عین شی ګاز واري، جاله جوړي بیا دوه بچي پکې زیږي. اوس مې کور در لامن کې د کور شاته مې چنارونه وروري کې ډېر جګ دي، هر په سرای بیا په غجې کې و جاله جوړېږي، خدا له کوم ملک به راځي دلته به جاله جوړي.
د غرض د ازادي رادیو بلونی خبرونه د اساسي بشري حقوقو هم هیروي د خبرونه په دوهمنی مې کې په دې خبرونه کې په افغانستان کې د لوګي پر موضوع غږیدلیو.
ستاسو لا پیغامونو
زه د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ نه یو محلي پولیس په تماس کې يم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت د ازري د ولسوالۍ د محلي پولیسو مالی چې دا کوم ماشونه چې د محلیانو راباس دا 15 میاس روانه ده چې یو ماشه حواله کړی دا عبدل ته عسكر ډیر سخت ضرورت لري، مریضانی دي، واوري ته سوي کور کې خرچنه لري. خدای دی وکي د افغانستان لوړپونو چارواکي د لوګر ولایت د ازري د ولسوالۍ د محلي پولیسو چې کوم ماشونه یې سار دي ضرورت لري مشکل لري دغه مونږ ته حواله لوخره کولم. یو جهان مننه او سلام.
زه رحمت خان د تورخم استاس په لیدا کېم کومه ریزه چې کومه د دولتي غټو مقامات نه مدا غوښتنه ده چې کوم سکینر را غوښتل شي لکه د کورونا د فاره په کار ده چې په تورخم کې دا سنتي مسافر ته وړاندې شي او دا سکینر ولګيږي باید زر تا زر کم چې مسافر زی باید هغه چک شي او باید کرونا تیز ولا وشي. دا زاوی رادو نه مننه کوم. السلام علیکم.
زه حکیمه د کندهار ولایت د امنیت په اړه څه خبر کوم. ما د اسلام طالبانو د حکومت په هدا وحیله د ښار د اوربند کې سوله او کې دغه د شهر ولس لپاره سوله او خیر په څیر په هیواد کې به مو امن وي او په څه د کې ټول ژوند کوي. د دواړو څه د خیر غواړو او د سوله. السلام علیکم.
راغان زبل ولایت تر دا سجل یې زلې د ماده حکومت دا غشتنه ده چې د مرستې سیږي دا د غریبان لپاره راغلي دي خو دوی ټول خپل وخوړې د ملو ملو خلک ته ورکړي ما دا غشتنه ده چې ټول د غریبان ته ورسوي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې یو ځل بیا په مکرې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ده. د ازادي راډیو مشرتابه له افغان ولسمشر اشرف غنی نه غوښتل چې ټول هغه څه چې په واک کې دي وکاروي څو د راډیو او نورو مسلکي خبريالانو خوندیتوب تامین شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو سرپرست مشر ډیزی سنلر ښاغلی غنی ته د یو لیک پاسته بولو په هلمند کې د خپل خبريال الیاس دایي وژنه یاد کړی چې غږی د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ کړی شو چې افغان ولس ته رښتیا ونه شي رسولی. اغلی سنلر دغه وژنې په تړاو د ځینو نیونو یادونه هم کړې خو وایي چې په دې اړه ورسره هیڅ کوټلي معلومات شریک شوي نه دي. د هالند دفاع وزارت خپل هیواد له څارنوالانو غوښتي دي چې د افغانستان د اروزګان په ولایت کې له بشري حقونو څخه د هالندي ځواکونو د احتمالي سرغړونو پلټنې وکړي. د هالند دفاع وزارت پرون وروسته تر دې دا اعلان وکړ چې یو هالندي سرتیری تور پورې کړ چې په 2001 کال کې په چوره ورسولي کې د خلکو پر کورونو د درنو وسلو ډزې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماټیک پرسونل د هرې حمله په وړاندې خبرداري ورکړ. ولسمشر ترامپ دغه خبرداري څو ورځې وروسته تر دې ورکوي چې شک کېږي په عراق کې د ایران ملاتړي ملیشې به په بغداد کې د امریکا پر سفارت وروستي څو توغندي بریدونه کړي وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د 240 میلیارډ ډالر او هغه کلنۍ دفاعي بودیجه وی توکړه چې د روانه میاشتې په پایل کې د امریکا کانګرس تصویب کړې و. ډونالد ترامپ په دغه بودیجه کې له هغو شرطونو سره هم مخالفت څرګند کړ چې له افغانستان او جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر واک محدودوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بیلاروس پر پولیسو او په پلازمنه مینس کې پر یو جګپوړي امنیتي مسؤل بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د دې لپاره لګول شوی چې په بیلاروس کې پر درغلی د ځواکمن الکساندر لوکاشنکو د بیا انتخابېدو پر ضد خلکو لاریونونه وکړل او سخت وځپل شول. او د رومانیا پارلمان د نوي مرکزي کې اړخي لوی د سپلوي ائتلافي حکومت تصویب کړ. د دې حکومت مشر فلورین چیتو کوي چې په خوا د مالی وزیر او د امریکا په متحده ایالاتونو کې زده کړې کړې دي. د دې او نورو خبرونو تفصیل کول شي چې بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د غرض د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه هم مطالب لوستلی او کتلی شي او هم ویډیوګانې کتلی شي. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل او د خبرونه دوهم نیمه کې دوه ونې خبرونه لرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. کوم خلک دي چې د ژوند په شیبو ونې خبرونه ته ور ورسیږي چې د کډوالو یا مهاجر مرغانو ته ځانګړې شوی په مکرې د اساسي بشري حقوقو خبرونه ده.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه ومني. دا ونی د فقر یا لوګي پاړغګیغو چې یو بشري ننګونه ده و بورې چې په افغانستان کې د فقر عوامل څه دي، پایلې څه دي او څه ډول کې دي شي چې د فقر دغه کچه چې وسویل کې ډیره درکمه شي. هم دیاړه د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د چړنې ورزونې د څنګه لمشر خغلی عبد الواحد سیرت سره بحث کوو. سیرت صاحب تاسو ښه راغلاست وایو.
مننه.
کرا شو دي ته چې روسي پورونه دا وای چې په افغانستان کې ډیر خلک داسې دي چې غوي د فقر تر کرخې لاندې ژوند کوي. خپل دغه د فقر معیار یا دغه د فقر کومه کرخه چې ورتوي هغه څه ده؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسې محترم ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. د راپورونو په اساس باندې کومه وګورو په 1315 هم کال کې چې کم گزارش د افغانستان د فقر په ارتباط ورکړل سوی هغه 3.2% و، چې هغه هم خلکو ته د کار زمینه، د اشتغال زمینه، او یا هم بهر نو مختلف عوامل ول چې هلته فقر تقریبا په وخت کې ډیر کم و. ولی برعکس کله چې مونږ 1315 کال ته ګورو تقریبا د فقر کچه ډیره زیاته جګه سوې ده، چې هغه 45.5% خلک د فقر د ژوند کوي. هغه په څه معنا چې د هغې کلو کې چې کله آرامي وله او خلک یو څه اندازه لاسرسی درلوده یا به څه کومکونه وله، د فقر تعداد کم و. ولی وروسته چې کله ناامنیان زیاتې سولې، خلک کډه سوله، له خپل کورونو نه ښارونو ته راغله، ښارونو کې ګنجایش نسو، کار ورته پیدا نسو، نو په دغه اساس باندې د فقر او د لوږې او د دې کچه ډېره زیاته سوې ده. بل اصلي عوامل د فقر چې مونږ فقیر څنګه وپېژنو، دا فقیر دی هغه کس ته وایي چې د هغه درآمد د ورځنۍ ډېر کم وي، یعنی چې له سلو روپیو نه د یو چا روزمره درآمد فی نفر که هغه کم وي، هغه د دې بیخي هغه سرې کرښې ته سړی رسیږي.
کراشو عواملو ته یې ولې فقر ډیر دی؟
اول په دې ملک کې بیکاري ډیره زیاته ده، بیکاري بی حده ده. هغه گزارشونه چې خپاره سوي دي او هغه څوک چې لاسرسی کار ته لري، له هغه جملې نه ډیر کسان دي چې هغه د خپل دوکانداری د ذریعې نه خپل ژوند او خپل معیشت دوام ورکوي. دستفروشي ده، دهقاني ده ډیره کمه، مالداری نه ډیر خلک کم خپل استفاده کوي. داسې کسان چې هغه امنیتي ارګانونو ته د بیکاریو د دې واجې نه تللی دی، چون دلته جنگ دی، له یوې خوا خلک بیکار، له بلې خوا جنگ دی، څوک ننوځي، څوک بیرته له هغه صفوفو نه راوځي. نو دا مختلف عوامل دي د خلکو ژوند یې ګواښلی دی. ناامني ډیره زیاته ده داسې ولایتو کې چې هلته کښت و کرونده ده، فرضاً جنگ کیږي، د خلکو کښتونه سوځي یا کښتونه د اوبو د تندې نه سوځي. بل دا ده چې حاکمیت د قانون نسته ده، قانون صحیح نه پلی کیږي، عواید د دولت صحیح نه راجمع کیږي، عواید صحیح خلکو ته نه رسیږي، په مالیه کې تنظیمیږي نه، د خلکو معاشات زیات سي. بل عدالت نشتوالی دی چې عدالت صحیح نسته ده، حق حقدار ته نه رسیږي. بل اداري فساد دی. دغه عوامل او اسباب دي چې د فقر کچه لوړه کړې ده. که چیرته دغه مواردو ته او د دې نه علاوه ورې خو چون وخت کم دی، د دې موارد ډیر زیات دغه په پام کې ونیول سي، کچه که طبیعي خبره ټیټیږي، او که دا په پام کې ونه نیول سي، د دې نه به نوره هم د فقر کچه لوړه سي. لکه چې ما مخکې اشاره وکړه چې 1915 کال کې 3.5% وه، ولې 1915 کال کې 45% د فقر کچه جګه سوې ده، لوړه سوې ده.
تاسې که څه اشاره وکړه چې فرضاً کېدای شي بعدې پایلې ولري، خو ستاسې د راپورونو له مخې فقر خلک له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
یا خدا دې چې ځوانان د یو کسب و کار له خاطر پردي ملکونو ته لاړه، په لاره کې سر ووزل سوله، بعضی کسان دي چې هغه قاچاق سوله، بعضی کسان دي چې د بقا له خاطر یې خپل اولادونه خرڅ کړي دي، حتی د خپل عضو د یو بدن عضو یې خرڅه کړي چې تر هغو پورې دی ژوندی پاتې سي، کنه حتی لوران یې په خرڅې کړي دي خپلې، یعنی غټم کدی فرضاً یو خو هغه دود دستور ده، یو دا ده چې بیخي د فقر د وجې نه ماشوم پرېږده چې ځوان لور یې فرضاً په هغه کې ورکړې ده چې تر هغو پورې یو مړۍ ډوډۍ ځان تړي. بل دا ده چې په کورونو کې تشنج ایجاد سوی دی، د ښځو د مېړه د خاوند تر مابند جنګونه دي، په دې هغه وچې راوړه له کومې کم. بلې خوا ته ماشوم زاړي چې ماته ډوډۍ یا بوټونه یا جامې راته هغه کوي. نو په کور کې هغه د کور شیرازه چې هغه د مینې او د محبت فضا وي، هغه فضا په بعضې کورنۍ کې دا فضا راتنګه سوې ده.
یوه خبره دا هم کېږي چې په افغانستان کې چې مثال اوس دا کومې جنایي پېښې کېږي، لکه غلا یا قتل چې کېږي، د دې وجه دا ښودل کېږي چې دا خلک بېکاره دي، یعنې له فقر سره مخ دي، نو دوی دغه لاره غوړه کړی دا اوس خو د دنیا په ډیرو هوادونو کې مثال ال تخلق غریب دی حتی د سړکونو په غاړه وي د کیږي خو هغه غلا نه کوي مثال هغه دغه سي ناوړه کارونه چې په افغانستان کې کیږي او په دې ډول توجیه کیږي چې دوی دند نه لري یا له فقر سره مخ دي دا کیسه ال تنشت دي ولی دا د ډول توجیه کیږي
ستاسو ډیر صحیح دی چې بهرني ملکونو کې هم فقر سته ولی آلته به یو حس بشر دوستانه دی بل امنیت دی آلته یو کس دی وږی دی یو دکاندار یا بل هغه بشری حس نه یو مړی ډوډۍ ورته راوړي هغه ډوډۍ ورسیږي ورته کنه خو بدبختانه دلته په افغانستان کې خو یو د حس بشر دوستانه ډیر کم دی یو بل نا امنی په همدغه وجه د علت چې اوس یو سړی ښه درآمد یو چانې اورېدلې دی یو چانې قصه یو ملګري سره مثال دی ناست دی وایي چې ورور زه بېکار یم خی کور ته څه شي راوړم لنډه لار همدغه در زه بېکار شوکه وکه دی خلکو نه ځکه چې امنیت نسته دلته خو بې شمېره خلک اوسیږي د تعداد د نفوسو باندې ډیر کم پولیس دي چې ګمارل سوي دي
مننه سیرت صاحب کرا شو په پای کې دی ته چې څنګه کې دی شه د فقر دغه کچه راټیټه شي یعنی دی کې د ټولنې د حکومت مسولیت څه ده
دا چې اوس دغه فقر څنګه ورکسل دی باندې او څنګه خلک یو خزوند سره وګرځي او یو خزوند ولري اولین غټ عوامل دغه ناامنی بدبختی او جنگ دی چې هر چیرته جنگ وي ناامنی وي لکه د اول په مخکې مقدمه کې چې مال چې قرآن کریم د قریش په صورت کې دا وایي چې امن غټ نعمت دی د ژوند له خاطره که په یو ملک کې ناامنی او فقر دواړه سره یو ځای سي هغه ملک تباه کیږي نو له دې نه مهم دا دی چې اول امن تأمین سي امن چې راغی امن خالی دانه دی چې فرزن جنگ امن په هغه صورت کې چې قانون مخکې مال چې پلی سي حاکمیت د قانون مجرم مجرم وپېژندل سي څوک چې په چا باندې ظلم کوي هغه او د هر خوا نه چې دغه ناامني باندې دغه تاثیرات لري باید هغه ریښې او جړلې د دې وچي سي بل هغه دا دی چې د جرایمو ټیټوالی دا باعث کېدای سي چې فقر کم سي ځکه چې هر څوک په هغه خپلو حدود حد و حدود کې کار کوي بل د څوک چې کار لري وظایف لري نن په اداراتو کې تعادل د معاشاتو برابر نه دی یو کس ګوره چې ډیر گزاف معاش اخلي بل چې د هغه ډیر کم کار اخلي هغه ته ساده که د هغه بشري انرژي هم ضای کیږي د یو بل هم کیږي ولې دلته دومره عاید نه رسیږي چې دی د هغه خپل د ژوند تکافو وکړي درست معاش خلکو ته کار زمینه برابرول امنیت چې کله جوړ سي د خصوصي سکتورونو پانګونه دلته ده چې هغه خلکو ته کار ایجاد کړي فابریکې جوړې سي ما چې مخکې ول هغه ولایتونه چې هغه اوبه لري سربندونه ورته جوړ سي خلکو ته په د کرنې په برخه کې کارونه ورته وسي لکه اوس بعضي ولایتو کې مونږ ښه حاصلات لرو د مڼو د خربوزو د انګورو دې ته سردخانې نسته ده په هغه ولایتونو کې چې ښه پیازو کچالو کېږي دلته سردخونې نسته ده دې له خاطر به سردخونې جوړې سي چې تر هغو پورې عقلا د خلکو خوراک او معیشت دا هم چې راټیټه سي بیا د یو انسان ژوند تکافو کوي فرضاً په مونږ کچالو په وخت کې کچالو په اتیا روپۍ په اویا روپۍ وي چې کله سیزان خلاص بل ملک ته دا صادر سي هلته هغوی سردخانې دغه په دو چندو پسې چنده مونږ ته بېرته راواردېږي همدغسې پیاز همدغسې میوجات نو زمونږ هغه دا دی چې دولت په اول قدم کې د کار زمینه په خپله دولت برابر کړي تعادل د معاشاتو د برابر کړي مالیاتی سیدی را ټول سی د خلکو نه او خلک د پاغه ایمانداری سره مالیات رس درغو د دولت عواید زیات سی چې دولت ټولو ته رسیدګي وکي بل داده چې بهرنی ملکونو سره چې دی آلته دوی د کار و مزدوري له خاطر خلک غواړي هغه خلکو سره دغه کې کومکونه توجه وسي ان شاء الله دغه لاس په لاس ورکړل سی دغه د فقر کچه به ان شاء الله ټیټه سی
ډیر مننه سیرت صاحب درنو اوریدونکو دا ود دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونې خو وخت لری
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ها شیروا کې به مړی خوړا واګه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. د کډوالو یا مهاجرو مرغانو په اکله څومره پوهیږي؟
سونا ورته وای، چرکا ورته وای، اغیر از چمچ پونم، یو بل غټ غټ مرغی دی، زنه کلنګ ورته وای، زنه خلخ سوزقار ورته، اغه سپینیم دی، شنم دی.
په کوم سیمو کې ځالې جوړوي؟
خاصه ځالې خو مې په مرغانو کې بلبلې بولی تک زیړه ده. دادی مونږ په وطن کې راځي د ډېر جګ چنار درخت په سر کې جاله جوړي.
نن امدا موضوع چیرو په پیل کې د کډوالو مرغانو د نړیوالې ورځې پاکله غږیږو، بیا د مهاجرو الوتونکو د ارزښت په اکله معلومات وړاندې کوو. په کابل کې د کډوالو مرغانو میشت ځای کول احمد خان ته مهم سر ورکړ کړی دی، ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو، د اکتوبر لسمې چې د میزان د میاشتې له نولسمې سره سمون خوړل، د کډوالو مرغانو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. کډوال مرغان هغو مرغانو ته ویل کیږي چې د لرو وطنونو مزل کوي، ځان ته داسې ځای لټوي چې هوایی ورته مناسبه وي، کافی خواړه پیدا کړي، ځالې د بچیو لپاره پامن وي. دا چې افغانستان ته په کومو موسمونو کې کډوال مرغان راځي، د کرهنې د وزارت د طبي منابعو عمومي رئیس محمد رفیق عزیزاده وایي چې د افغانستان جنوب په سړه هوا او شمال په ګرمه هوا کې د مهاجرو الوتونکو قربوي.
ځینې مرغان د چې په کال په اولو میاشت کې راځي، ورسره د دینه چې واورې ختم شوی وي. ځینې مرغان د چې په ګرم وختونو کې راځي، دغه مرغان چې د هر یو خپل سیستم سره یو اوږد ساحې ته مسافرت لري، سفر کوي او راځي. په اول کې 1993 کال کې په امریکا کې د دې آیډیا ایجاد شو چې باید د دې ورځ ولمانځل شي. بیا وروسته د دې نه 2018 کال کې په کینیا کې اول ورځ د دې تجلیل شو. هدف دا و چې آگاهی ایجاد شي او خلک په دې باندې پوه شي چې دغه مرغان په ایکوسیستم کې څه ارزښت لري او دغه طبیعت چې موږ ته څه شی ورکړی ده، دا حفاظت او مراقبت یې ورنه وسي.
په افغانستان کې کډوال او ځایي مرغان له بېلابېلو ګواښونو سره مخ دي، چې له ډلې څخه یې غیر قانوني ښکار او د عامو وګړو لخوا ځورول یادولی شو. د کابل اوسیدونکی محمد زاهد وحیدی وایي چې له ماشومتوب څخه یې د مور او پلار دا نصیحت په یاد دی چې مرغانو او حیواناتو ته به زیان نه رسوي.
موږ ته به مور ویلې چې که د چا جاله د مرغۍ د ورانه کړله، د مونږ کورم رانیږي، بلبله یې بولي تک زیړه ده. دا د مونږ په وطن کې راځي د ډېر جګ چنار درخت په سر کې جاله جوړي. جاله داسې جاله جوړي لکه دا زنانه چې په کور کې هغه وړکي ماشوم ته ګاز واچوي چت کې، شای گاز واری جاله جوری بیاد با بچی پکی دیگی. اوس می کور در لامان که در دیده کور شاعتمی چنارون و روری که دیر جگ دی. ار پسر رای بیا پا غجه که و جاله جوری گی. و در کم ملک برازی دلتا با جاله جوری.
دا چه افغانستان تا کم مهاجر الوتون کی رجی؟ د کابل په کولی احمد خان کې مول یو تن څخه چې فرید نومیږي او کډوال مرغان ساتي پختلی دي. نوموړي له ځان سره مهاجره مرغۍ ساتلې وه او نوم یې هم نرګس ورباندې ښی و. ورنه پختلی مودي چې ولې کډواله مرغۍ رئی سره کړې ده، ویلې زخمی ده، الوتلی نشي ځکه مې دلته ساتلې.
زیاته مرغۍ راځي، سونا ورته وایي، چرکا ورته وایي، سیخپار ورته وایي، دغه مرغۍ راځي. وروسته هغه راځي چمچ پونوم، قشقل راځي، غوټۍ راځي، یو بل غټ غټه مرغۍ دی، ځنه کلنګ ورته وایي، ځنه خلق سوزقار ورته وایي، هغه سپینیم دی، شنم دی، بلې مرغۍ دی د چمچنول پونوم،
بله
هغه هم راځي دلته. بل رقم مرغۍ دی، خلق ورته هغه وایي، قاضي حسیني وایي، بل نمونه ترتراک دی.
درته وایي چې دا دومره مرغان نمونه ستاسو واخیستل کنه چې دلته کډوال راځي، کوم یو ډیره ښایسته ده او تاسو خپل خوښیږي؟
ولا سونه په دوی توره کې ښایسته ده، او یو چمچنول ډیره خایسته ده.
څه خایست لري؟
وی ګوره د څه خپل رنگ د سلور پنځل رنگ لري. یو هغه یو نمونه چرکا د سوري ورته وای ډیره خپل معلوم میګه دا که ته وی ګوره ته یو پر قلم باندې تارا سمې کړی دی په دوربینو کې ګورو
دا مرغه ستاسو ډیر صفات وکړ کنه څه فکر کوي دال کوم ځای راځي اصل د کوم زیده
د سایبریا نه اغزای نه راځي دا مختص افغانستان هم کې لري خو مقصد د دې دا خو ماجر مرغان د لره ناراضي د سم تثبیت کوي نشو په دا ورسته ټیم کې دوی راځي زیاته راځي
د کرهنې په وزارت کې د ساتل شویو ساحو عامر عزیز الرحمن طایروی په کډوالو مرغانو سیمه ښکلی وي او خوږې نغمې انسان ته ځانګړې آرامتیا وربخي. له نوموړي سره مو هم په کولې اشمت خان کې مرکه کړې. په پیل کې مور نه پوښتلی چې په کولې اشمت خان کې د کډوالو الوتونکو لپاره څومره ځمکه بیله شوې ده.
د کولې اشمت خان ساحه کې ګوره نای ولاړ دي او تقریبا د ټوله 191 هکتار ساحه ده. مهاجر مرغان په پسرلی کې راځي دلته د تغذیه لپاره د تولید نسل لپاره او بیا د دیزی نزی سابیریا ته په منی سیزن کې بیرته بیا د مرغان راځي د غلطه دمکی او یو څو وخت پاتې کیږي بیرته بیا د دیزی نزی نیمه کرای هند ته او غلطه د خپل ځوان مخ ته وړي.
bale د سیمنګ دلته ګورو په کولې اشمت خان کې ساحه ډیره زیاته لوی ده اته تر دې پورې چې سترګې کار نه کوي. یعنی یوازې امدا خبر د دې لامل ده چې ساحه غټه ده دلته کډوال مرغان راځي
او بود وجنه او د ډیره خپناګا ده ورته دلته د انګلیسي اصطلاح کې ورته واټرفال وای خوراک ورته ماده دی او بو کې قسمه قسم ابزی ژوند کې سي اغې نه د مهاجر مرغان تغذیه کیږي.
bale مخامخ موږ تاسو ته تقریبا یو درې منزله برج غونډې د ځینې ورختلې دي دا راتوې چې دلته څه کوي د مرغان او سایل کوي
د منګه د دې کول مسولین د لیست ورسره هر مرغه د دوربین وسیله سیونی او اغلته ټیک مارک ورته کی د معنی دا کیږي چې دغه مرغه لا هم دلته راځي او د دې چې تا غوراتګ لري
که څه موس منای د خو بیا هم کول اشمت خان خپل ځانګړي کولا لري دغه ووس په دغه وخت کې کوم ډول مهاجر مرغان راځي
قاضی حسینی یا د سایبریان کرنسی ورته وای کولنګ سایبریایي موږ تاسو ورته وای کوتن دا راځي یا مثال بومی انواع د مرغانو ستا د ګنجشکک سی ورته د نور هغه مرغان سی مثال ډیر مهاجر نه دي.
د هغې سرویل مخې چې د چاپیریال ساتنې ادارې کړي افغانستان ته د 110 په شاوخوا کې کډوال مرغان د کال په بیلابیلو موسمونو کې راځي. د یادې ادارې مسؤلین وایي چې کډوال الوتونکي د هیوادونو ترمنځ پولې نه پیژني. د افغانستان غرونه، ځنګلونه او باغونه کډوالو مرغانو ته په خپل غي کې ځای ورکوي. ورسره دوی هم مهاجرو الوتونکو ته مناسب ځای جوړوي. پام دې اکلمو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د طبي میراثونو د ساتنې رئیس جلال الدین نصری سره مرکه کړي ورته غواکشي.
ژوند په شیبو کې
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وسواوري دل د 1930 وختم قانون
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
کډوال مرغان چې کله افغانستان ته راځي زیاتره کومې سیمې د ځان لپاره د سپډار اساسه یوال ته دوی وسی
جغرافیا او د ایکولوژي له نظره منګ وایو دوی هغه صاحب غوراکي چې هغه د اقلیم له نظره هغه د خاورې د کیفیت له نظره هغه د ځنګله د اوبو د ټولو طبيعي عناصر له نظره دا یو مناسبه محیط دوی ته وسی
د غزاینو منره ته واخلي مثلا مهاجر مرغان چیرته وسی
معمولا د شمالي ولایتو څخه کرا شروع کو د امام صاحب ځنګل د درقد جزیره د واخان ولسوالۍ او په خاص توګه د چقمقتین جهیل په همدې شکل د کابل په ولایت کې د کول اشمت خان ساحه په غزنی کې د ولاړې وب د ناور دخته انداش د امونی پوزک او امونی صابری د فرا او نیمروز په ولایت کې او په دې اواخر کې چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې رسمن یو ساتل شوی سیمه اعلان کړل هغه په قندار کې د دالې بندو
ولی دغه الوتونکو یا مرغان کډوالۍ ته مخه کوي که هغه په افغانستان کې یا په نور نړۍ کې؟
سو عمده عوامل دي. یو عوامل دا ده چې دا خپل د مرغانو هغه خلقت په شکل دی طبي داسې عیار شوی دی چې دوی باید مهاجر اوسي. دوم بیولوژیکی عادت دا ده چې دوی د خپل د تولید مثل او د ژوند د تیرولو لپاره نظر د آب و هوا او اقلیم لپاره داسې ځایونه جستجو کوي چې هغوی ته سره دوی توافق کړی اوسي.
اکثره کسان د مرغانو په ارزښت پوهیږي، مګر بل پلو بیا بیرحمانه ښکار روان دی، مرغان وژل کیږي. که یو ځل بیا تاسو خلکو ته د دغو مرغانو او الوتونکو ارزښت روښانه کړئ.
دقیقه خبره ده. بر علاوه د ښکار نه نور عمده تهدیدات هم د الوتونکو مرغانو په باره کې شتون لري. ګوري، موږ او تاسو په حقیقت کې ضرورت دی ته لرو چې پاکې اوبه وڅښو. همدغه مرغان دي چې په طبیعت کې موږ ته پاکې اوبه مهیا کوي. لکه مې لار نه مهیا کوي، د دې لار نه مهیا کوي چې موږ یوه ساحه کله چې د مسؤول صاحب په نوم باندې د کډوالو مرغانو لپاره ونه موله، هلته یو تعداد فعالیتونه چې د انسان لخوا نه دي هغه محدود کیږي. کله چې محدود شو د هغه ځای اوبه باعث دي کی چې زمونږ د ځمکې لاندې اوبه تقویه کی، چې بل اخره منتج پدې کیږي چې مونږه خي اوبه لاسره وړي. ضرورت دي ته لرو چې ښه هوا ولرو. اما غزای چې مونږه حفاظت کړ هغه په شینوالي کې مونږ په شکل د طبي وساته.
عملا دل کېږي چې مرغان هغه کډوال دي چې خپل د افغانستان دي په ښکار کېږي، وای کوم جریمه نسته؟
خوشبختانه د مرغانو یا پټوله کې د ژوندۍ موجوداتو د ښکار او د تنظیم لپاره قانون جوړ شوی ده چې په دې کې ټول جریمهوي او ټول نور هغه موارد چې باید یو سوی چې په دې عمل باندې منجر کیږي دغه د مجازات ټول موارد به کې پیشبینه شوی دي. بر علاوه له دینه، خوشبختانه تیرو څلور میاشتې کې د جادماو رئیس جمهور لخوا څخه په ټول هیواد کې ښکار مطلق د 50 کلو لپاره بند، یعنی اوس که هر څوک کار کوي دا په حقیقت کې تر هغه وخته پورې چې قانون نافذ کیږي دا د جادماو رئیس جمهور د هدایت څخه په ښکاره ډول سرغړاونه ده.
ډیر زیات مننه.
مننه له تاسو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې مهاجر مرغان هیوادونه سره نښلوي، اوږده سفرونه کوي، سرحدونه نه پیژني. ښکار کول او په قفس کې بندېدل له هغو سره لوی ظلم دی. نو پرېږدئ چې هسکو هسکو څوکو ته والوزي او انسان هم د هغو په لیدلو سره د ازادۍ احساس وکړي. دا ژوند په شیبو کې خبرونه، تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
لو رزه تختم چلا شور ډګستا بوند دا ای های ستا بوند دا شپ تپنا وړ ماش پچ پد ال چپ دا زما بوند دا لو رزه تختم چلا شور ډګستا بوند دا ای های ستا بوند دا شپ تپنا وړ ماش پچ پد ال چپ دا زما بوند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې وسوم د زړه درزا غوند دا د زړه درزا غوند دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا ال چوپا دا زمان دی دا لو رزه تختم چلا شور ډګستا غوند دا ای های ستا غوند دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا ال چوپا دا زمان دی دا
Thank you.
منی داس کلم چه گور مای نکی زاتا وایم چه دا چهره خود سنا چشنا غند دا های اشنا غند دا شپی تپا ناوڑا ما شپا چپا اللہ چپا دا زمان غند دا لورا زیتا ختم چلا شورا ڈگستا غند دا های های زپکی وینم تا درد زائی زائی منظر جلانا زپکی وینم تا درد زائی زائی منظر جلانا ستا شاعری ٹولا تواوری درنا غند دا ہائے درنا غند دا شبی تپا ناوڑا ما شپا چپا اللہ چپا دا زمان غند دا